ستړم شوریدونکو شاین بنیرې مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره رفیع الله کاکړ صاحب ملمه دی. رفیع الله کاکړ د پرمختیا د چارو پوهان دی، په دغه اړه باندې زده کړې کړې دي په آکسفورد پوهنتون کې. دغه شانتي په پاکستان کې چې کوم د پښتنو ځوانانو تحریک دی یا مبارزه ده د خپل حقونو لپاره، په هغه چارو باندې هم یو جوور نظر لري. پاکستان کی سیاسی او سماجی چې کومه معاملې دي دا غینم خبر دی. نو دوی سره په دغه ټولو چارو باندې خبرې کوو. باس په سره کوو. ککړ صاحب د ټولو نوړان دي تاسو ستړي مشي ویم د مشال مرکه کې.
ډېر مننه بنر صاحب کو رودان خدایم خوشاله لره.
ککړ صاحب اډومبې کرته لګ د خپل ځان باره کې وای چې د کم ځای زده کړم چرته وکړي او څنګه وو د تعلیمي کریر دا مزل تر اوسه پورې د ژوند څنګه وو؟
زما تعلق د بلوچستان د ضلع کل عبدالله سره دی.
ها
دا دا د افغانستان د بارډر باندې ضلع ده
جی.
او ما چې خپل اولنۍ تعلیم دی د شپږم کلاس پورې هغه می حالت زمش کلی ګلستان دی
جی.
هغه زمر د کلی په سکول کې تعلیم خپل تر سره کړی.
ها
دا هغه بعد ز بیا ولاړم بلوچستان کې یو بورډینګ سکول دی چې دا غنم بلوچستان ریزیډنشل کالج لورالای.
ها
نومر ڈی آر سی لور لائی اور توائی نو ما بیا د وم کلاس سونه سے تر دو لسم پوری خپل از دکری په بی آر سی لور لائی کې وکي. د بی آر سی لور لائی بعد بیا ز ولاد ما گورنمنٹ کالج لاہور تا جی سی یونیورسٹی لاہور تا داغه دا سما بی ای آنرز وکي په پولیټیکل ساينس کې. نو په جی سی کې چیز ول ما ته موقع ملاو سو ز په فول برایت پروگرام باندې سکالرشپ باندې امریکا ته ولاړم د یو سیمستر د پاره. نو بیا د جی سی بعد بیا ما سکالرشپ سعودي ته اپلای وکړ د پوسټ ګریجویټ ماسترز یا ایم فل سټډیز د پاره.
ها
نو په هغه لار کې یو سکالرشپ دی چې هغه ته روډ سکالرشپ وای.
ها
دا تر دنیا د ټولو زړو سکالرشپس کې دی او ډیر پرستیجیس سکالرشپ دی چې هر کال د دنیا د تقریبا دیرش ملکو سره راسي 15 نیوی سټوډنټس اخلي او دا ټول سټوډنټس بیا راځي په اکسفورد یونیورسيټي کې سبق وایي دوه درې کال. ها نو د پاکستان څخه چې دا سکالرشپ د 1951 سره 1950 کال سره هر کال یو کسته ملاویږي. نو زما خوشکسمتی و چې په 2002 کې د سکالرشپ سلیکشن چې وسو د 2013 کال د پاره نو پاکستان کې دا سکالرشپ ماته ملاو سو. نو زولاړم د اکسفورد پونتون کې مې سبق وای دا غدا سما دوی د ماسترز ډیګری تر لاسه کې.
ها
نو بیا دا غباد مې درې کال په لندن کې په یو انټرنیشنل اورګنایزیشن کې کار وکړ د ځوانانو د پاره. زما کار هغه د یوت ډپارټمنټ کې وو. اوس مې یو شپږ میاشتې کې راغلم پاکستان ته. نو په پاکستان کې دلته زه په ډیولپمنټ سېکټر کې از ا کنسلټنټ کار کوم د ورلد بانک وو نور ادارو سره.
ها
نو دا زما یو لند مختصره تعارف.
صحیح ډیر خلک چې دی کاکړ صاحب بلکې ډیر ځوانان چې دی چې هغه تعلیم یافته دي، پروفیسران، ډاکټران، انجینران، هغه کوشش کوي چې هغه بهر لاړ شي نور هیوادونو ته. او تاسو الته جابوم لرو الته زده کړې مو وکړې بیا واپس را لې پاکستان ته، نو دې په شاسې جذبه
نو واپس پاکستان ته راتګ دوی غټې مهمې وجې ولې. اول وجه خدا ولا چې کنن چې ما کمل ته ذکر وکې نو زه په خپل چال ته هم ولم چې کمی ذکر کولې کمی کار کاوي. ما لیکل کول کالمان مې لیکل په انګریزي اخبارو کې. نو زما چې کوم دلچسپي و هغه په پاکستان او پاکستان کې دنه خاص تور پر چې کوم پښتون سیمه ده یا د بلوچستان د بلوچو د پښتون مسلې. نو دا زموږ خلک ډیر پات دي. نو د دې په مسلو باندې زما لیکل وو زما چونکه فیلډ او شوبه هم دا ول. نو زما دا خواهش ولو چې زه به د ځان سره زیاتې کوم ظلم کوم کزه په لندن یا په انګلند کې کښینم او د وطن پر مسلو خبرې کوم. نو ما ول کزه واقع دومره دلچسپي هم لرم او زما دغه شوق هم سره ستنه. زه باید چې ال ته ولاړ سم په یو نه یو لار په یو نه یو یتوګه زه د کام او د وطن او د علاقې خدمت وکم. نو در ټولو غټه وجه زما د پاره د واپسي د واپس راتګ دغه.
ها کاکر صاحب دا اوس د پښتون تحفظ مومنټ په نوم باندې د قبایلی سیمو پښتونخوا بیا بلوچستان پښتون مشتي سیمې چې دا غي ځوانان راټول شوي دي او دی په پاکستان کې د خپلو آئینی حقوقونو غوښتنه کوي او د ژوند د حق غوښتنه کوي. دی پینومینا ته څنګه ګوري؟ د دې په شا عوامل سو سدا سي خبره و چې د ځوانان دومره په جذبه او چت شو ډېر پکې تعلیم یافته ځوانان دي ستاسو شانته؟
بالکل دا تاریخ ته زه خو په ډېر په شستر ګورته ګورم. زما په فکر د نن سره تقریبا 98 کال مخکې چې د باچا خان تاریخ په دې سیمه راغلی دی، د هغه بعد په دا تیرو سلو کالو کې د پاکستان او د افغانستان په دې ټوله سیمه کې در دې نه بل ښه او ژور تاریخ نه دی راغلی. نو دا تاریخ چې کومې غوښتنې دي یا تر دې در شا څه عوامل دي، زما په فکر هغه د دې بنیادی ستونزه چې د بنیادی خبره چې ده هغه دا ده چې د 9/11 بعد چې دا کم د وار اینډ ټیرر پر نامه کم جنگ پر پښتون وطن مسلط شوی دی، دا هغه جنگ کې کم ستونزې کمې مسلې کمې ستړیاوي چې پښتنو وړي دي، دا تاریخ د هغه ستونزو د هغه مسلو پر دې عمل کې راپورته شوی دی. او د دې تاریخ بنیادی خشم چې دی یا د دې تاریخ هغه بنیادی وجه چې دا هغه دا د اول چې دا تاریخ وایي چې پښتون وطن او پښتانه خلک په دا جنگ کې د ایندن په تور استعمال شوی دی او پښتون وطن یو میداني جنگ په تور استعمال شوی دی. دویم دا خلک دا وایي چې دا کوم جنگ شوی دی یا چې کوم ملټری اپریشنونه شوی دی اول هغه په ایمانداری او په اخلاص مې شوی. دویم باغو کې د بنیادی انساني حقوقو چې هغه د پاکستان آئین زمواري اخسته ده داغو آی حقوقو د تحفظ داغو خلاف ورزه شوی ده. او دریم د دې وست را پرته کېدو غټه وجه دا ده چې دا کم ځوانان چې دی په تیر 15 کال کې دا پښتانه ځوانان داسې ځوان داسې طبقه نسته په پښتون وطن کې چې هغه متاثر شوی نه وي. نو ځوانان چونکه اول دا دي خپل پړه لیکه دي اربن سنټر څخه غټو شارو ته ولاړه، غټو شارو کې یو غټ شی کیږي هغه دا دي چې دا د پښتنو کې قبایلیت وو زیلو خیلی ډېر غټه مسله پاتې شوی ده. کوم ځوانان چې په شارو ته تللی دي د اربنایزیشن ایکسپیرینس غټ غټ دا وس چې دا خلک اول د زیلی او د خیلی او د قبایلیت راووتل، دویم د کوټي د چمن پښتون اول ځل په ژوند کې د ثوابي او د پارچنارو د وزیرستان پښتون سره پر یو ځای سو، دریم دا کار وسو چې سوشل میډیا و دې خلکو ته داسې پلیټ فارم ورکړي چې دغه ځوانان خپل مسلې خپل ستونزې باندې خبرې سره وکړي او هغه باندې هغه وخت دی ریلایز کو چې یاره دا خو کده پارچنار پښتون دی کده وزیرستان دی کده پېښور دی کده کوټه دی، د دې مسله خو یو ده په کوټه کې هم خلک وجل کیږي هلته هم وجل کیږي او د دې حساب کتاب نشته. نو دغه سوشل میډیا بیا د ځوانانو کې دا شعور پیدا کی او منظور چې ولو دا کم خبرې چې منظور کی دا ولې دا ول سره ولې د ځوانانو په ذهن کې منظور هغه خبرو ته یو आवाज ورکړي او په دا وجه ته ګوري چې په ډېر کم وخت کې منظور خو نه خان دی نه ملک دی نه مولا دی نه سیاستدان دی، یو عام کس یو عام ځوانو دومره کم وخت کې دومره خلک بده پسی سو دا وجه دا چې دا کمی خبرې دی کی دا د اول سره د ځوانانو په ژنیو کې ولې په سوشل میډیا دا خبرې کېدلې منظور د دې आवाज جوړ شو.
د دین وړاندې کاکر صاحب د پښتنو په سیمه باندې یو شمیر اصلاحي او سیاسي تحریکونه راوچت شوې دي په دې وسنه دور کې، نه دا نږدې ماضی چې کم دی کې د بادشاه خان تحریکو دا غین سره سره بیا د سمت خان چکزي تحریکو داسې نورم واړه لوی د امن تحریکونه او د حقونو تحریکونه راوچت شوې دي. پښتون تحفظ مومنټ آیا هغه سپلیمنټ کوي که نه دا غینه یو مختلف اپروچ دی د حقونو په حواله باندې؟
بنری صاحب دا ډیر څه سوال دی پر دې ډیر بیس کیږي. ما په خپل فکر پښتون تحفظ مومنټ په یو طریقه په یو توګه د هغو طریقو یا د کوم پرستو ګوندو تسلسل هم دی دا هغه کنټینیوټی هم ده په بل توګه دا د هغو سلور جلا هم دی تسلسل داسې دی چې دا کوم جنگ زموږ پر وطن مسلط دی په دې کې د پاکستان د ادارو چې کوم کردار دی په هغه کې چې کوم غلطه پالیسی ده چې په اخلاص سره د دهشتګردي خلاف جنگ نه دی روان دا بیانیه داسې و چې دا زموږ کوم پرستو ګوندو د لسو 15 کالو سره دوی هم دا خبرې کړې دي او یقینا دا شعور دی راوستل دي چې داغه په بنیاد وس پی ټی ایم چې دی داغه څخه فائدہ اخلي ګټه اخلي. په یو توګه دا جنجلا هم دی هغه جلا داسې دی چې ماته تپاول خبره کې لږ وخت چې دا په تیر 15 کال کې د پاکستان په معاشره کې په پښتون وطن کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. موږ په انګریزي کې واغته وایي سټرکچرل چینجز، یعنی سختی د معاشره په سخت کې بدل راغلی. هغه چی شدی اول بدل دادی په پښتون وطن کې په پاکستان کې عموما مډل کلاس راپور د سوی د تعداد زیات سوی. دویم بدلون دادی د شارو ایکسپیرینس د اربنایزیشن ایکسپیرینس راغلی. دریم بدلون دادی سوشل میډیا راغلی. د دې دوه مطلب چی شدی؟ د دې دوه دا مطلب دی لکه ما چې درته وویل چې دا په پښتون د اوس د 9/11 نه بعد چې کوم ځوان دی هغه سیاسي تور باندې ډیر زیات شعور لري. هغه ټول خبرې په سوشل میډیا او په دې طریقه کوي. او دریم هغه د زیلی او خیلی او د قبایلیت راوتلی دی. او سلرم دغه بته دا شی نوٹ کې هغه چې دی هغه په خپل ځان قابل بولي. مثلا 1990 کې بونیری صاحب د نن سوشل کال مخکې د عوامي نېشنل پارټي یو ورکر چې وو هغه د ولی خان آباد د اسفندیار خان مشرتوب قبلو ته تیار. د اوس ځوان چې دی دا د اسفندیار خان آباد امل ولی خان نه مني د خپل ځان تکړه ګڼي. دا رنګه د کوټي یو ځوان د خان شهید آباد د محمود خان مشرتوب د نن سوشل کال مخته منند تیار. د اوس ځوان چې دی هغه د محمود خان آباد د زوی نه مني. دا حق کلاس دی. نو کومپرستو ګوندو چې ازوم چې لږ اختلاف همسته یا هغه دادی چې دی په دا 15 کال کې چې په وطن او په معاشره کې کم بدلون راغلی دی د میډل کلاس او د اربنایزیشن د وجې او د سوشل میډیا دی دی ځان دغه مطابق ایڈجسٹ کړی نه دی.
صحیح.
د دې چې کم سټایل اف سیاست دی هغه ډېر زوړ دی 1990 او د اسی سټایل دی. نو چې کم د نن ځوان دی هغه د دغه سیاست سره ځان هغه رنګ نه ریلیټ کوي. په دغه وجه ده چې د ان پی یا د نورو چې کومې خبرې کړې دغه باوجود دغه ځوان چې دی کارکون چې دی هغه په هر خطر واغست لیکن هغه د پی ټی ایم ملګری دی. ولی د پی ټی ایم سره د ځان ریلیټ کوي او دغه سټایل دغه خبرې ټولې د دغه وس ځواني طبقه د مزاج مطابق دی.
صحیح. کاکر صاحب تاسو چې د پاکستان لکه د دوی ډېرې غوښتنې چې دی خو د ریاست نه دی او بیا د فوز نه دی ځکه چې د عملیات فوز کړی دی. فوز هلته موجود دی قبایلي سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې. نو تر اوسه پورې ریاست او فوز فوزی اسٹیبلشمنٹ دا موومنٹ یا دا غورزنګ یا دا تحریک څنګه هینڈل کړی دی څنګه ټریټ کړی دی د دې سره سلوک څنګه دی؟
زما په خیال خو د ریاست چې کوم ردی عمل و یا دا تحریک سره چې کوم دوی رویه ساتلې دا هغه دوه فیز و. اول هغه وخت و چې دوی دا خیال و چې دا تحریک به بس څو خبرې وکړي او موږ به هغه په پښتو کې غواړه به پتیر کو یا بلاس پتیر کو او دا کیسه به ختم شي. نو دوی اول یو نیمه میاشت تقریبا دا کوشش وکي او دا هغه وخت دی دا تقریبا د کوټې د جلسې نه مخکې وخت
جی
هغه کې دی نه داسې سخت رویه دومره نه د ساتلې دی کوشش وکي چې تاریخ ته داسې لاس پتیر کی او ښه خبري ورته وکي د منظور صفت وکي او دا وایي چې دا به سید د دې د خیال چې دا مسلې به موږ په دارنګ خبرو دا خلک بس قبول کی. لیکن هغه د تاریخ مشرانو چې کم دی هغه خپل مطالبه کې شیتل او پر مطالبه ټینګ ودرېدل. نو په دغه د خلو په خبرو دا مسله حل کېدو ته نو تیار. دغه بعد داس وخت رالی چې تیر کم وخت ولست ولاړی سویلې پښتونخوا له ولاړی جو کلاسيف لا کوټ کې جلسې وکي. دغه بعد اعلان وکي چې مش پېښور ته زو مر سوات ته زو. هغه د کوټې د جلسې بعد او بیا په میډیا چې او په سوشل میډیا چې څنګه د تیر خلکو یو आवाज راپورته کوي په میډیا کوریج ملاو سو ریاست و بیره دی چې د تیریک سپورت د پښتون وطن سبار هم چې دا په پنجاب او په کراچي کې داسې څه لړس دا پروګرسیو ترکی پسند کم طبقه د په هغه کې زیاتې دی. او تیریک وخت ورس پر زور نه وي هغه بیا داسې وخت چې د ریاست رویه بدل شو. نو دی په دمکی وو په زور وو په ویری وو په دا باندې تیریک د باوېدو کوشش وکي او هغه د خارجي ایجنټانو الزامونه پر ولګول او بیا پاره کې ماشال هغه وخت غټ دغه چینجینګ پوینت ټرننګ پوینت هغه و چې د چیف اف آرمی سټاف جنرال باجوا بیان را لای چې دا انجینیر پروټیسټ دی او بار نه لاس دی. دغه بعد ډیر سخت کریک ډاون په میډیا او پارټیکلان وکي
جی.
نو زما په خیال دا د لاور جلسو په شور جلسې دا ثابت کله چې هغه د دې د زور طریقه هم نشي چلے دی. په دا تاریخ کې ټول داسې ځوانان دي چې هغه در سر تیر دی واکه دا منظور د ملګری در سر تیر دی دا نه بیریږي. دی الریډي دومره تا نقصانونه وړي دي علي وزیر ته بنور ته څه نقصان وروره سي ډیر لږ کسان د کور مړ دي. نو وو شاید دې ته دا احساس دا د پروند بیان دا ښکار کوي چې شاید دې درته ځایم رسیدلې دي چې په زور هم موږ دا خلکو خل نه سو بندولای. خدای دې وکړي چې په دې کې دومره سوچ راشي دومره عقل راشي چې دې په داسې سر خلاص کی چې دا په زور دې نشي د باو ولای نو فلاله خوزما دا خیال دی چې ډیر په خشم دی او کیسه په زور روانه ده، د زور کوشش دی وکي ناکام شو، اوس دی بیا کوشش شاید کوي چې په خبره وو په غوړه باندې د منظور او د ملګرو سره خبره وکي یو لار تر او باشي.
صحیح ده کاکر صاحب، منظور د لاهور په جلسه کې په غونډه کې د غوښتنه وکړه چې پاکستان د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي، داسې کمیشن دی جوړ کړي چې هغه د رښتیاو درک لګي او مفاهمتي عمل پیل کړي. دا څه شی دی د ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن؟
بنیر صاحب، ټروت ان ریکنسیلیشن کمیشن دا د رښتیاو او د یو مفاهمتي کمیشن دی. د دې مطلب دی دا اکثر په هغه علاقو په هغه ملکو کې کیږي چې هغه یا یو د ډیر وخت د لسو کالو د پنځو کالو د شلو کالو خانه جنگی بعد هغه ملک درا خانه جنگی راووزی، یا د یو ډیکټیټر پنځه لس کاله تیر شوی باغ کې ډیر ظلمونه شوی، نو دا د جنگ بعد چې نو یو د نوي وخت د آغاز د پاره چې معاشره و نوي خواته زیاو د جنگ راووزی، نو اکثره دارنګه کمیشنان کې جوړ شي. او د دې مقصد بنیادی تور باندې دوی اول دا ګوري چې په تیر پنځه دا هر د جنگ چې څو وخت وو سیمه تیر شوی ده، وز موږ مثال په وطن کې د تیر ولس کالو خبره ده
جی،
نو دا د هغه یو دا هغه یو حساب کوي چې په دا تیر ولس کال کې چې څه شوی دي، هغه کې غلط څه شوی دي، صحیح څه شوی دي، او دا غلط چا کړی دی، د دې ذمہوار څوک دی. دویم د هغه پر بنیاد چې دی چې په ماجی کې دا شوی دی، هغه لږ د حساب کتاب خبره وکړي چې د کوم خلکو سره ناجایز شوی ده، هغه سره باید چې ریاست یا هر هغه متعلقه چې کوم اکټر دی یا کوم ایجنسی چې دی یا اداره چې ده، د خلکو سره باید چې دغه تاوان یا دغه چې سعودي دغه کمپنسیشن ورکول کړي چې دغه تاوان تلافي وشي
جی.
دویم چې دی دا د مخ د لارې د پاره د روغې خبره کوي، د جوړې خبره کوي، او د جوړې خبره پر هغه بنیاد کېدلی شي چې د پخوا چې کوم ظلم او تاوان شوی دی دغه حساب وشي، د چا سره د مظلوم تخپل حق درلاسه شي، او چې چا ظلم کړی دی هغه هم نشاندهي وشي چې دا غلطي کړی دی، هغه ته سزا هم ورکول کېدلی شي، هغه خالي دا هم کولی چې دا غلطي دې کړی دی آینده به نه کوي. نو جوړ چې دا بیا جوړ کېدلی شي هغه وخت چې د ماضي د خبرو حساب وشي. نو دا د دې تاریخ کې ډېر مثالونه شته. د دې یو غټ مثال دی په ساوت افریقا کې چې کوم ټیم د نیلسن منډیلا د 28 کالو جدوجهد بعد چلته دی کامیابی ترلاسه کړ په 1992 کې نیلسن منډیلا د جیل رایلا سو او هغه اپارټاید چې کوم غولو د تورانو خلاف هغه ختم شونو، هغه وخت دی به یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. او دا هغه ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن مقصد هم دا و چې په دغه تیر دیرش کال کې په اپارټاید رژیم کې چې کوم ساوت افریقا چې دا کوم بلیک کمیونټي ول د دې سره چې کوم ظلم او ناجایز سی ویلې، نو دا غ ټول حساب را وته په هغه کې هغه چې د چا ذمہوار خلکو چې چا ناجایز کړی وي دا غ نشاندهي هم وسول، او په دې کې بیا برته د جوړې د پاره معافي سره ورکول سولې چې چلو دا غلطي چې چا کړی دي دا معافي بکوو، چې چا سره ظلم سوي دي دا غوته به دا غ تلافي کو پر مخ به دا غ دغه شان کیږي.
کاکر صاحب، دین وړاندې په پاکستان کې وخت په وخت کمیشن جوړ شي بي بیا یا خو کمیشنو څه نتیجې نه دي ورکړي، او کوغي خپل ریپورټونه لیکلي دي نو هغه ریپورټونه ښکار شي نه دي ولست نه دي راغلي، نو تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان ریاست بدی ته تیار شي چې دا کمیشن جوړ کړي؟
ما په خیال خو دا کمیشن جوړې ده چې دا ډېر غټ مشکل ډیماند دی، زن نه وینم، زما نه دی فکر چې دا به ریاست ودی ته تیار شي. ولی که ریاست دې ته تیار شو نو د تیرو 15 کالو حساب چې موږ راخو
جی
پاکی ډیر خبرې سوي دي، او یقینا د منظور څه چې د ریاست دومره دا ټیم مسله لري د بیانیې ساغه دا دی چې منظور د تیرو 15 کالو د دیر شو کالو حساب غواړي، او په هغه حساب کې چې دی د ریاست طاقتورې اداري چې دی دا غو سه ډیره غلطۍ شوی دي، دا غو تاسو غلط تللی دي، دا غو تر لاسه ظلمونه وتلی دي، نو او هغه دا ټیم طاقتورې اداري دي. نو زما نه دی خیال چې یو طاقتور اداره خپل حساب کتاب چې باغه کې د ملامتیا لري باغه کې د غلطي سوی دی هغه به دومره په اسانه ومني، خاص طور پر پدې کې چې دا کم د بيدرکو خلکو مسله ده. باغه کې مثال مردل ته خبرې کله کله کوو د خلکو سره اورو، هغه کې غټه مسله ده چې کګس هغه اگزیکټ نمبر خو نه منظور ته معلوم دی، یاخ بده دی باد کګس زر کس هم وي 15000 کس هم وي، باغه کې چې ډېر ډېر کسان وام دا دی ویره دا چې ډېر کسان مړ دي، ډیر کسان مړ کړي دي. نو هغه به چې مړ کړي دي هغه دوی د کومې خوا پیدا کینی سي پیدا کولای چینی سي پیدا کوي نو خو اولس ته به وایي چې دا مړ کړي دي او په غیر قانوني طریقه مې مړ کړي دي او دا خو جرم دی. نو هغه چې دی هغه یو ډیره خټه نه وایي کې سره پورته کوي او زما نه دی خیال چې زموږ په ملک کې یو اداره دومره طاقتور ده چې هغه سیاستدانان یې کنټرول کړي دي، میډیا یې کنټرول کړي ده، هغه به دومره غټ حساب کتاب د خپل غاړه کشیر دی، زما نه دی خیال چې داسې به وشي.
نو که داسې نه کېږي کاکړ صاحب نو بیا به لاره سي، یعنی دا مبارزه خو ښکاري داسې چې دا به ډېره اوږده وي د پښتون تحفظ مومنټ، دوی سره بیا لاره څه ده د خپلو غوښتنو یا د خپلو حقونو د محفوظولو لپاره؟
نو دا دوه درې شان دي، په دې کې یو چې تحریک به څه کوي، دویم چې د ریاست لپاره څه پکار دي. نو زما خدا خیال دی د ریاست لپاره دا پکار دي چې دوی د تحریک دغه چې کومې غوښتنې دي دوی لږ زړه پراخ کړي، لږ تریخ غړپ تیر کړي، د کوچنۍ ذاتي مفاداتو بالاتر شي، د دې ملک لپاره سوچ وکړي او دغه غوښتنې ترلاسه کړي. او په دا غوښتنو کې دومره مشکل غوښتنې هم نشته، بیا درک خلکو ما سي و نور خو دوی آلریډي عمل هم پکړی دی او په کوي یې چې کوم د لینډ ماینز ایشو ده، د هراسمنت ایشو ده، که په بیا درک خلکو که څه هم د دوی څه خلک وژل شوي دي، په دې کې هېڅ مسله نشته. راودي وایي را دي شي لکه منظور چې ډیمانډ دی، عوام ته دی وایي چې بای دا خلک وژل شوي دي، دا غدي که نور نه وي پر هغه دي معافي وغواړي د عوامو سره، دا کوم چې کور کوم فیملیانې چې دي داغو خلکو هغو ته دي یو داغه په تاوان کې یو څه ورکی دغه تسلی دی وکی او دا قانون دی دغه باندې خبره باندې د اتفاق وکی واده دی وکی چې آینده به په دې ملک کې په داسې طریقه د قانون سره د عدالت سره ماورا قتل به چا نه کیږي. نو زما یقین دی چې عوام به بیا دوی مات کی ودی دغه ته به تیار وي. نو زما په علاوه زما په عقل خو د دې علاوه بل لار نشته. نو کده دا لار نه وي زما دا خیال دی چې دا خبره د خرابۍ خوا ته ځي، د تصادم خوا ته ځي، چې په هغه کې د تحریک او د ریاست د دواړو تاوان دی.
ځینې خلک وایي کاکړ صاحب چې د دې تنظیم یا د دې مبارزې یا د دې تحریک یو تنظیمي ډانچه پکار ده او څنګه چې سیاسي ګوندونه دي یو پکار ده چې دوی دا خپل مبارزه دغه شانتی یو سینو دی. بارے کې تاسو څه خیال لري؟ آیا د تحریک چې د اوس په کوم موجوده شکل کې دی دا سم دی، دا ټیک دی، دا خپل حقونه آواز چتی یو کنه دوی له پارلماني یا سیاسي لارا یا د پارټي یا د ګوند لارا غوړ کول پکار دی؟
بنری صاحب دا ډیر مهم سوال دی او زما په خیال د تحریک د ټول غټ اندرونی مشکل دا ټیم دغه خبره ده. نو په دې کې د دواړو ګټو تاوان شته. که تحریک چیرې منظم شکل اختیار کی باغه کی اوله خطر دا ده چې په دې کې مفاد پرست طبقه ټوله به د وخت سره مخترازي. دویم چې کوم پښتون ملت پال ګوندونه دي سیاسي هغه به د دې تحریک سره ویره محسوس کړي او دا کېدل شي چې دا اوس څومره خلک د تحریک ملګری دي، کده عوامي نېشنل پارټي کارکون دي، کده پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون دي، کده پی ټی آی دي. نو کچيري تحریک یا عملی تنظیمي ډانچه جوړ کړي یا ګوند جوړ کړي دا ټوله خلک شاید لیري جنو لاړ شي.
ښه،
نو یو خطر خدا ده. دویم د تحریک نه کی جوړ هم مسله ده او هغه مسله دا ده چې څومره منظور وو دا تحریک مخته روان دی هغه د تنظیمي ډانچه بغیر نه شي کېدلی. په څه نه څه طریقه باندې به یو تنظیمي شکل ورکوي. ولې دا دومره غټ دا اوس پر مخ نورې جلسې را روانې دي، پریشر به راځي، کیسې به راځي. نو لیکن زما په خیال تحریک یو د دې یو د را روان کم لنډ وخت لپاره شارټ ټرم لپاره کې یو حل دا راایستل دي او هغه ما په فکر صحیح حل دی چې دوی یو باقاعده تنظیمي ډانچه هم نور کوي، خدا شي انفارملی ہے، ذمہواریان یو خلق ته سره ورکړي دي، چار شار لذی الته دا غشار خلق په هغه وخت لپاره یو خپل کمیټي یو تنظیم او داسې دغه جوړ کی. نو زما په خیال فلاله دا هم یو ښه طریقه ده او د دې غټه وجه یو ده چې خدا نه خواسته سبا ریاست یا سیاسي ادارې بدل اخلي ټارګټ کوي. نو کچيري تنظیم جوړ شنو دا غوډه پاره ډیر اسانه ده، چاره دغه لس کسه دي دغه ټارګټ کنو به دا خلک تنظیم کمزورې شي. اوس دا چې دا کم منظور دی علي وزیر دی محسن داوډ دی، دا درې څلور کسانو ماته وا چې کم سیکنډ ټیر لیډرشپ دی هغه دومره زیات پیلاو دی، هغه دومره ډیفیوز دی چې بالکل چې ما تا پسې وګرځو هم نه سو پیدا کولای. یعنی هغه به کم از کم 15,000 کسه به وي. نو 15,000 کسه خو ته نه سي ټارګټ کولای ټوله. نو دا یو ګټه هم ده په داسې حالاتو کې بعض اوقات دا شی دغه ګټه راوړي. خو د مستقبل دپاره زمنم چې دا یو غټ چیلنج دی د تحریک دپاره که دی اورګنایزیشن نه کیوه دغه مومنټم دا اوس جلسو بعد دغه مسئله که ختم شي بیا د یو تنظیمي ډانچې بغیر دا تحریک چلېده یا د دې پاته کېده سروایول ډېر مشکله به وي.
ډېره مننه کوم رفیع الله کاکړ صاحب تاسو وخت وېسته او موږ سره خبرې وکړې د مشال مرکه کې. تاسو ډېره ډېره مننه.
ډېره مننه بنری صاحب. کور ودان. خدای دې خوشاله لره.